سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ ښه اوس کولای شئ څلور ساعته تاسو د رادیو نووري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپو نس یوش او شپګوش مترو پنځوش مترو هم درنګ د مخام لښبګو د سهار تر شپګو مو په منځني څپه د لښبګ نووري درشي خبرونه په خبرونو پیلو د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران پاکستان روسیه او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې پخوانی ټویټر لیکلی دی د دغې لیکلی دی او د دغې غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوهې د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روانې دوشنبې پورې جوړه شي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د فبروري میاشتې پر 13مه او 19مه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د عملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخت په یو اعلامیه کې د جاپان د کوډیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري د خوشکېدو هرکلی وکړ او ویلي دي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصول سره پاټکر کړی دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د رسنیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف بندیان شوي دي. دغه بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنۍ واکمنو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بللی دی. د بیپلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولې دي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوه ورځو بند وروسته خوشې شوې دي. درېیم تم یعنی د جاپان د کوټیو خبري اژانس خبریال احسان اکبري چې د جنوري پر 18مه کابل کې نیول شوی و پرون پنجشنبه خوشې شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د هیئت یوې غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځي افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي او ټاکل شوی امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربن پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرائیل او مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روان ورځو کې وکړي خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپین ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. دغه اړیکو د بیا احیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خرابې شوې دي ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وانګي به تر دوشنبه پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یاد سیالۍ شوه د سویلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ګټله او لومړۍ توپهنه وکړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.1 اور کې 1.5 منډې وکړې. په افغان توپهونکو کې علام محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 2.5 منډې وې. دغه راز لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په ترتیب 1.9 منډې جوړې کړې دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړو بایللې وې. نننۍ سیالۍ کې هر لوبډله وګټي د چانس بولري چې د 12 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره دا مطالبه اوریدل شي. وړاندې به سره واورئ چې امریکا له خپلو اتباعو وغوښتل دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د چې ولې وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چې په دې محکمه کې څه تیریږي او په دې اړه چې د دې محکمې حکم به څومره عملي وي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدلی شي. رنګ له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرستیو کې له پاکستان راستنه شي وایي چې کار ورته نه پیدا کیږي.
مطلب کسبونه ارسل ورو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې ار ترتیب برابر مشخصه برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه.
همدارنګه د هیواد په ختیځ کې به د هغو زده کوونکو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې د یو پل د نړېدو له کبله اوس ښوونځیو ته نشي رسیدلی.
د پښت پل تخریب شوی دی او له عمله زه او زمانو ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطالعه هم شته ملتیا مغواړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویان د مرستیال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپلو وګړو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غونډې ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو اتباعو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوي غونډې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباعو په اړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال داونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې 150 امریکایي وګړي شته چې یو شمېر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي. خو ښاغلي بلینکن د بندیانو شوي او دقیق شمېر نه و ښودلی. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او ادعا یې کړې وه چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لورې هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته
تکل شوې. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړی. د غزې په ویجړونکو جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په بندیښنه خودل شوی چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې له هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمېر له 6000 اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړي چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری اژانس راپور لمخې د عدالت نړیواله محکمه د خپلو حکمونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبی افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادریږي. د مرغومی اجدي پر 21مه د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یوه ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلې تورونه یې رد کړل. د جنوبی افریقا د عدلي وزیر رونالد لامولا ویلی وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسی توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د 1 نیټې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سوي چې د فلسطین یو هیات به هم نن په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تر دسل کېده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لېږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 1مې پروانه جګړه کې 6300 درې اتیا کسان وژل سوي او تر 4500 او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی ده چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیل خلاف د جنوبی افریقا د اریزه په اړه پریکړه وکړي. جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپلو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه یې نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي. عصمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې پاړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لپخاني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نمړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه ورکونده دوه ډوله صلاحیتونه لري. یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کولو صلاحیت لري. د حکومت کولو صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري. په نورو مسایلو کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه تکوي مشورتي حالت لري او دغه پریکړه له مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنه ده دته په کتو چې د شلمه پیړی په اخرو کې د محکمه را منځته شو یا نوښته پیړی په پایل کې تر اوسه پورې تجربه دا ښودلې ده چې د محکمې کومه لویه پریکړه نه ده کړې. اما دغه د اساسنامې له مخې کله چې محکمه حکم کوي په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ضد څه کوي دغه اعتبار له منځه ځي، او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مثلا مطرح کېږي، د دارایۍ د استرداد مثلا مطرح کېږي، بینالمللي اعتبار له منځه ځي، او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي. اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی.
د محکمې مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې وه. داسې معلومیږي چې پوتین هر هیواد ته تلای هم نشي. تاسو ویل چې اجرایي ضمانت نه لري، لیکن تر یوه حده خو یې لري.
بالکل، نظر په دې چې مثلا دغه محکمه چې یو سلو څو شپېته غړي هیوادونه یې غړیتوب لري، دومره موافق نظر نه رارسېږي. په دې معنا چې ځینې لوی قدرتونه یې د غړیتوب نه لري، مثلا امریکای متحده ایالات له تر اوسه پورې د محکمې غړیتوب نه لري. نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو ته ارزښت ورکول کېږي. په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کېږي. په نسبي ډول تاسو دقیق وایې، په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی.
تاسو ویل چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تر یوه حده پورې اهمیت ورکول کېږي. دې ته په کتو چې جنوبي افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې د ډلوژنې ته دې توجه وشي، که د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه، نو فکر کوئ چې د اسرائیل او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي؟
دقیقا دا چې اغیز کوي که نه کوي، که چېرې دغه محکمه د اسرائیل ضد حکم وکړي، اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه چې شپږ ویشت هیوادونه کېږي په یقیني ډول یو لوی چلنج سره مواجه کېږي. یعنی په سیاسي لحاظ هغه ستراتیژیک تړونونه چې دوی د اسرائیل او د امریکې د متحده ایالات سره لري، هغه په سیاسي لحاظ تر چلنج لاندې دي. او که نه وي، بیا نو علاوه په دې چې د دغو کیعملي نه کي، د دغو هیوادونو غړیتوب په خپله دغه آی سی سي کې یا په نړیواله جنایي محکمې کې او همدارنګه په خپله اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمې کې دغه ته سوال لاندې راځي. په یقین به دې روابطو باندې تاثیر ولري، اروپایي مشران به له یو نوي چلنج سره مواجه شي.
اسمت سروان و چې د هاګ د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصرالله ستانکزي نظر پوښتلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو سوداګر چې په کندهار کې راټول شوي، دا کوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي. د چولی ارزو لسیمی تفصیل په راپور کې ورو.
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو پنځو ورځو راهیسې کندهار کې دي، د پنځشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبتي کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي. د رحمت الله نظریه او خلیل احمد پیام په نمونو دوه سوداګرو د نورو په استازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد مخکنی تګلار عملي کړي.
مستونز یا مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مسته د کمیسون په نامه یو لمبر جوړ کړی دی، او هغه زموږ د تجارانو د تجارت د هزار وضعیت سبب ګرځېدلی دی، او زموږ تجارت او صنعت یې پلچ کړی دی، کرایې مو ډېرې لوړې سوي دي.
د کوم کمیسیون چې د کرایې لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ فقط غوښتنې دا دي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه وغه ټولو پوینټونه موږ مشرانو ته وویل چې په دې کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې دي دا پلګیږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دا له منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دغو څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو تجارانو او د اولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت د دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی چې په سپین پوښ کې یو تور کار تر سره شوی دی. موږ خپلې غوښتنې تر ریاست تر ولایت ټولو پورې رسولی دي. شیخ صاحب مبارک ته هم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کې دي، تجاران
مزګر ته موږ ته خبر رالی چې امیر المؤمنین شیخ صاحب ته ستاسې عریضې ورسېدې او هغوی موږ ته وویل د شورا علما چې تاسې یو لیست راکړئ چې تاسې غواړئ د امیر المؤمنین سره ووینئ.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لاري د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبات لمخې بار وړونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپلو چارو په وړاندې خنډ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې د سړکانو لسوالۍ کې یو پل نړېدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسېدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پل پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښد پل چې تیر اوړي و په یناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بند دي. یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکی پسرلی وړی چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نښلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځیو ته رسوي. پخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلی مزل کوي او ډیری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او د پښد مسلکي انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښد پل تخریب شوی دی او له امله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدې انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پل تخریبېدو سره د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکي ستونزې ګالي.
د پښد پل یوه پایا ناسته وه او موټر پې تګ راتګ نشي کولی. زموږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د نارنګ ولسوالۍ څخه په دغه پله باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین ته په تګ راتګ کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسېږي نشي کولی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمې شوي او د بیا رغولو لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیاتې شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د پښد او زیړی بابا د پلونو له ویجاړ حالت او د خلکو لستونزو یې خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
د پښد د پل او د زیړی بابا د پل پر رابطه باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې حجام راجامه شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار یې زر وشو نو ممکن په همدې ژمي کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړی وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مرورې پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شلتن پل باندې اوسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستانه تازه راستانه شوي کډوال د بیکارۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی، خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د ده په خبره نورې د موسساتو له لورې ورکول سوي مرستې هم پر خلاصېدو دي.
موږ چې دی دلته ناوله دی، یو مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې وو ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی وو، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار بې روزګاره دي. د بېروزګاري څه پر ار خوا تلک بیکلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیرې ټیم بیم پاسي. اوس دلته چې دی مطلب بیکاري ډېره ده، ځوانان ډېر بیکاره دي، ډېر خوشین دي وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي بس د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنه سوي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کی مزکی و پیدا کی د خډیر ماجر دی. یو نه دی، دوه نه دی، زر نه دی، پنځه نه دی، چې ځای پیدا کی دی په کار اخته دل د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي.
مان ګل محمد درې میاشتې کې چې پاکستان سره غلی موږ خو ته په کار اخته خو موږ به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر سي یا مو چې حکومت یو کار موږ ته برابر کی. ستونزې خو نو اوس ژمی دی، بوټې مو غوښ غواړي چې بوټې پیدا کړو سرایونه په کرایه چې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی اوس نه لرو.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوششونه روان دي. د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي، چاته د مشترخانو پر برابر، چاته د اصطلاح د کوچني کاروبارو پر برابر، د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره، د مستریانو د پاره، دا کوم مهاجر چې راستنیږي د دې ټولو سمر په پرما کې یوه مهمه پوښتنه د دې د کسب کوو. نو د هر کسب حامل چې وي نو بیا غاړوند موسسې ته دوی معرف کوو. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سوي وروڼه له ډېر څه برخمن سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولدک له لارې شاوخوا 10,000 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. د راستنه سوو کډوالو لپاره د بیروزګارۍ تر څنګ د سرپناه نشتوالی یو بل ننګونه ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. نوم مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د معاشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غونه نه اوونه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه، د معاشرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یاشم خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. نزد رادیو ټول اوریدم کو کوم تاسو سره کوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ورسوالي پر شهر دښ پیغام شردم. نو ورور موږ د تا ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ورسوالي وځ سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سره موږ دا وشتنه لرو چې موږ سره کوم مرسته وکړي او خاص موږ وشتنه دا لږ ده پر هر ځوان مشتوتړي. والسلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې ته بیې خوندي کول یې خپل سرونه یې قرباني شو. ماینه و ایال به په سرای کې و تا ته به په سرای کې د وتاک ځای درکړی و چې دا ماینه و ایال یې ټول بمبارېدلی هغه قربانۍ ته دوی غاړې ایښې وې. او نن ته راولاړېږې هغه عزتمند خلک دي چې په اویا دولته زور ته سر ټټ نه کوي. نن تا لاسونه در شا ور اړولي چې څه کړي دي یا د وایي د کالدارو سودا یا که د تا لاسونه در شا ور اړولي داسې ته خپل ولس سره سړی کوي. دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپله پاچاهي کوه په بېغمه یې کوه. ولس چې دونه سره وغمی د افغانستان خلک دي لونه وغه مې دښمن ته جوازی ورکي. نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي. یعنی ستا به څالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین چې قسم په اله په تام ځکې ډکې کي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی مې نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل لیک شبکې پخوانی ټویټر د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی چې د دوحې د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي. ښاغلي موسوی لیکلي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. له دې سره مهاله د طالبانو د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې غونډه به در روانې دوشنبه په ورځ جوړه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده د رسنیو د ټولو کارکوونکو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه بنسټ پرون ناوخته په ویلمې کې چې د جاپان د کودیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري د خوشي کېدو هرکلی کړی. ویلي دي د خبریالانو نیول د رسنیو قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدونکو کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دي. د اعلامې په یو برخه کې راغلي چې افغانستان تر دې وړاندې هم ځینې خبریالان او د رسنیو فعالان د نامعلوم دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف پکې بندیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا باربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د یو هیئت غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي چې باربوک به ختیځې افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې اترې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یاد سیالي د سولې افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چګټلې او نومړې توپهنې کړې ده. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 26.1 اور کې 145 منډې کړې دي. تاسو کولی شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات په رادیو پر ویب پاڼه وڅارئ.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته شراغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادی میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یست؟
ډېره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شایع دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تال تماشم توپ تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلې وې، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویل سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان،
هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه او مال ته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه ځل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې دار وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي، خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور، نو هم خپله مور د چا یادېږي او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي اداري ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا دا اته نهه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تېرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو، نو هغه ما ته زنګ و او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، مونږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډېرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډېر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چا ته وي، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کا، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدې فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بېلابېل مسائل، مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سړک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شمه، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې د هغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو
چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده. یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډېر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزی لرل هغه راوړی و افغانستان له، هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلان شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید د هغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماتې، او پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مو نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکوه؟
صالح صاحب ز ډیرو منطقو ته تلایم او ډیر کوشش میکاوه چې ز دلر پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کما به سفرونه کول. مثلا ډیر خبري الله نو بدانه غختل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لک تر لګه ز د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لری منطقه کې دی، هغه ته لاړ شم او دا غي گزارش واخلم. منګه وخت هغه ته لاړلو. د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نوآباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و، خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نه شته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څیرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم و، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې هم ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده بده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښته. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ صالح صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالي چې دا هغه پم دې ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولې دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالې دلاري، دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو. د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وی دی داسې وی دی داسې وی. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خوشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ما ته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي که نه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خوخه مسایل شان پیدا کې زاویې به پیدا کې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحي خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحي د خبریالۍ سره ده، او د زه غواړم چې وزم پسې کنه، مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله ښه شنلی شي.
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي؟
صالح صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خی، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډېره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالان بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډېره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارتوي. نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالی وکړي؟
صالح صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډېر ملګري دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکړي، نو زه ډېر په حیران شوم چې دا خو ډېره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل طرحه ده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زه ورسره تماس کوي، هغوی دپاره دا کار ډېر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال زبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي، پر دې مو خبري وکړي چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مر سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای بخاده او آباد لره. تشکر.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.